علیکم درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اوری چې د کندوز د وروستي وضعیت او د غرض د ناټو د غونډې او ځینې نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر راپورونو مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوری د ناټو سرمنشي نن په بروکسل کې وویل په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي، او د روسیې د ګازو کمپنۍ نن اعلان وکړ چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه ځنډوي. تر نړیوالو خبرونو مخکې مو قسیم سولمل د افغانستان له خبرونو خبروي.
لمړی هم د کورونې خبرونو سرخطونه. د بې پولو پولي ډاکټرانو ټولنې دا رد کړی چې ګڼې په کندوز کې د دوی له روغتون څخه د طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د مرکز په توګه ګټه اخیسته. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې او تحرکات زیات شوي، او د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. دا هم بشپړ خبرونه. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې دا رد کړی چې ګڼې په کندوز کې د دوی له روغتون څخه طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د یو مرکز په توګه ګټه اخیسته. د دغې ټولنې عمومي ډایرکټر کریستوفر سټوک نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقض دی. په کندوز کې د تېرې شنبې پر ورځ د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه وژل شول. د سپینې ماڼۍ وین چا شارنس پر نوویل چې ولسمشر اوباما تیره ورځ په ټلیفون د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل سو او ټپي سو کسانو لامل بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې خاصتا شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. د کورونی چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو فعالیتونه هم په تیرو شپږ میاشتو کې زیات و. د په همدې موده کې د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه وویل په خوشنۍ سره د کوم شمیرو لمخه چې موږ لرو په لمړی شپږ میاشتو کې د مخالفانو په حمله او تحرکاتو کې 43.4% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی صدیقي ویل چې په دغه موده کې 15,615 وسلوال مخالفان په جګړو کې وشل شوي او څه باندې 3,000 نور ټپیان دي. د دغه ورځ د پولیسو تلفات هم د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات یاد کړل، خو دقیقه شمیره ونه شوده. ملکي تلفات هم غڅ دي چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت د ویان په وینا د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه څه باندې 9% زیاتوالی شي. او د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. د ګرزیوان ولسوال عبدالرزاق کاکړ نن ازادي راډیو ته ویل چې د ګرزیوان له سقوط سره به څو نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولوشي، او د فاریاب له مرکزه د مرستې غوښتنه وکړه.
عاجل اضطراری کومک اکمالات ونیسي له مرکز د فاریاب څخه. دغه اوس فلحال هم د ولسوالۍ مرکز یعنی په یو 15 کیلومتره شاوخوا ساحه یې زمي قوت په ذریعہ باندې ستاسو مرکز اوس په حال ساتل شوی دی.
د بل خبر لمخي د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په الاسای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او 3 د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. چارواکي وایي طالبانو نن سهار د الاسای د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې تر 12 بجو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه و. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. دغه اقدام پر هغو معتدلو یا منځلارو یو گزار دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د لسیزو کړکېچنو اړیکو د شکېدو هیله مند دي. خامنئي دا خبره پرون د سپای پاسداران د ځواک له قمندانانو او نور پرسونل سره په یوه غونډه کې وکړه.
مذاکره با امریکا ممنوع است به خاطر ضررهای
له امریکا سره مذاکره ممنوع دي ځکه چې بشمیره ضررونه لري او هیڅ ډول ګټه نه لري. بل داسې هیواد سره خبرې دي چې دغه سي ظرفیتونه او انګیزه چې امریکا یې د ایران پر ضد لري نه لري. خامنئي تیر میاشت وروسته تر دې چې له لویدیز قدرتونو سره اټومي موافقه وشوه ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې له متحده ایالاتونو سره به نوري خبرې ونشي. بلورت ایران وی راتلون که اونی بده فرانکفورت ده کتاب پلورلو پنندارتون که ده دی سربیر برخوانه خلی چه بلنه ورکل شویده او ده زکه چه سلمان رشدی ده نندارتون ته خبری کوی. ده ایران فرهنگ وزارت پخپل وی پانکنن لیکلی ده چه رشدی پی اسلامی نده که ده خپل کتاب لپاره چه اسلام ته اسپکاوی کرده منفور ده. رشدی د بریتانیا تبع دی چې په امریکا کې اوسی. د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی په 1979 میلادي کال کې د رشدی پر ضد فتوا ورکړه او د هغه ناول شیطانی آیات د اسلام ضد وباله. خمینی په 1979 کال کې وفات شو او د ځایناستي آیت الله خامنئی په 2015 کال کې یو ځل بیا وویل چې د سلمان رشدی پر ضد فتوا پر خپل حال ده. د ناتو سرمنشي وای په سوریه کې د روسي له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. یانس ستولتنبرګ یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سوریې په فضا کې په ډراماتیک ډول د روسي هلې ځلې زیاتې شوې. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن وویل که چېرته د ناتو په غړي هیواد ترکیې کې اړتیا وي ناتو به هلته ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تېرو شپږو ورځو کې روسي الوتکو 2 ځله د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی. روسیې د سپتمبر په 1 په سوریه کې پر یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړل. ترکیې او یو شمېر لویدیځ هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې پر داعش بمباري کوي په سوریه کې د روسیې پر بریدونو اعتراض کړی دی. د امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر البوتنو د بندیز ځای وزون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې خو په دې اړه یې کومه پرېکړه ونه کړه. د امریکا سی این این تلویزیون خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغه احتمالي زون مسله راپورته کړې او دغه طرحه هم تېره اونۍ د ملي امنیت شورا ته وړاندې شوې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری به وویل موږ په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې د اسلامي دولت ډله ځپلی شو بحثونو ته ادامه ورکوو. موږ د ترکیې هغه اندېښنې وڅېړلې چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه اشکاره کړی دی. د روسیې د غازو کمپنی غازپروم وویل چې له ترکیې سره د غازو لویه پروژه ځنډوي. داسې ښکاري چې د ماسکو او انقرې ترمنځ په سوریه کې د روسیې د مداخلې پر سر د راپیدا شوي کړکېچ له امله د دغې پروژې کار وځنډېده. د غازپروم مرستیال الکساندر میدفیدف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دا پروژه به تر هغه وخته وځنډول شي چې دواړه حکومتونه تړون لاسلیک کړي. تر اوسه دغه تړون نه و لاسلیک شوی خو ویل شوي وو چې راتلونکی کال به د 4 پایپ لاینونو پر لومړي یو کار شروع شي. د غازپروم مرستیال زیاته کړه که چېرته د پروژې د پیلېدو ضرب العجل یو کال وځنډې شي نو تراژدي به رامنځته نه شي. میدفیدف بیا وویل چې سیاسي کړکېچ دا پروژه نه ده ځنډولې. ترکیه په سوریه کې د اسلامي ډلو پر ضد د روسیې پر هوایي بریدونو قهر وړی ده. روسیه هغه معتدلې ډلې هم په نقشه کړي دي چې انقره یې ملاتړ کوي. د روسیې جنګي الوتکې روان اونۍ 2 ځله د ترکیې فضا ته هم داخلې شوې چې د ناټو غړي هیواد ترکیې اعتراض وکړ. تر دې بمباریو مخکې روسیه او ترکیه تیره میاشت موافقه کړې وه چې د ستونزو او د روسیې د ګازو د صادراتو د بیې پر سر د نه موافقې سربیره به د ترک سټریم د ګازو پروژه مخته وړي. او روسي خبر دا دی چې د یونان سر ریاضم تیره ورځ په اسانۍ د باور رایه ترلاسه کړه او ژمنه یې وکړه چې تر 2019 کال به هیواد له اقتصادي بحران وباسي. د الکسس سپراس حکومت تلافي دی او دته د پارلمان له 300 غړو 155 وکیلانو موافقه رایه ورکړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې د کندوز د وروستي وضعیت په اړه پر راپور سربیره اوري. د ناتو مشران نن په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ولې د افغانستان په مسأله کې د روسیې دلچسپي زیاته شوې؟ د مشرانو جرګې یو پلاوی مسکو ته تللی او د ولسي جرګې پلاوی هم روان دی. دغه پلاوی له مشر سره ژغی شو.
د روسیې د پارلمان لخوا نه موږ دعوت شوي یو. موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده.
د فاریاب د ګرزیوان ولسوال وای ولسوالی له خطر سره مخامخ ده.
اما یو تعداد کلی سقوط کړي دي چې لا تر اوسه پر جنگ پښ کې دوام لري.
په خوست کې د محبس د ساتنې لپاره تدابیر زیات شوي دي.
خپل د محبس امنیتی پوښښ او امنیتی بهبود مسله وه چې دغه برخه کې هم تر ډیره حده تدابیر نیول شوي دي.
د سپورت مینوالو لپاره د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه هم لرو. د اساري رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 شپږ نیوي پیلېږي او د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې امنیتي وضعیت سیړي او په دغه هیواد کې د پوځي قمندانانو څخه تازه معلومات ترلاسه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وای چې په افغانستان کې د اوږدمهال حضور لپاره به په دغه هیواد کې ناتو ځواکونو ته اړتیا وي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې امنیتي وضعیت سیړي او په دغه هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ دا خبره د دفاع وزیرانو په شمالي اتلانتیک شورا کې نن په بروکسل کې وکړه. د ستولتنبرګ په وینا دوی به په افغانستان او سوریا کې هم وضعیت ته پام کوي او له نظامي قومندانانو څخه به نوي معلومات ترلاسه کوي. د ویل چې په سوریا کې د روسیې نظامی حضور مخ پر زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. ستولتنبرګ وویل چې دوی به په سوریا کې د روسیې نوي پرمختګونه څېړي او ناتو ائتلاف ته د هغو د تهدیدونو جاج به اخلي. د ده په وینا دا خبره اوس نور هم د ارزښت وړ ده چې د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د ناتو په هوایي حریم کې سرغړونې شوي دي. د ویل چې د افغانستان په اړه به موږ امنیتي وضعیت ته ځیر یو او د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکي کاري لارې په اړه هم خبرې کوو. د جرمنی د دفاع وزیر ارسولا ون در لین د تیری پنجشنبه په ورځ وویل چې ناتو ځواکونه شای په افغانستان کې تر زیاتې مودې پاتې سي او هر پریکړه به په دغه هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړاو ولري. که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې اړتیا ولري، موږ باید دا وګورو چې څنګه دا کار وکړو او آیا د اوږدې مودې لپاره باید پاتې سو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه خبره ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کندوز د پیښې له کبله به ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وویل موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او د نظامي سلاکارانو د مشورې له مخې به په دغه هیواد کې د ناتو د حضور په اړه پریکړه کوو. موږ به نه یوازې امنیتي وضعیت څیړو، بلکې د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیاوې به هم څیړو. د دغو څیړنو پر بنسټ به موږ خپله پریکړه کوو. موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خپله اخري پریکړه نه ده کړې او نه مو هم د دغه ماموریت د شمیر او یا هم جغرافیایي حضور په اړه کومه پریکړه کړې ده، خو موږ به بې له شکه د افغانانو ملاتړ کوو. د دوی ملاتړ به موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له لارې هم کوو چې د سلا او روزنې غیر جنگي ماموریت دی، او یا هم د یوې نوې شراکت له لارې به موږ د دوی ملاتړ کوو چې د ملکیانو په مشرۍ ماموریت به وي خو نظامي اړخ به هم ولري. د زیاته کړه چې یقیني خبره دا ده چې دوی د افغانانو ملاتړ جاری وساتي. دوی په دوامدار توګه څېړي چې په څه ډول د ملاتړ وکولای شي. د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو ماموریت به جاری وساتي او همدارس له افغان امنیتي ځواکونو او ملي اردو سره به مالی مرستې هم کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په دې خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس او د غرس د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه هم لرو، خو لومړی اوس کندوز ته ځو. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه د ازادي راډیو له خبریال اجمل آرین څخه معلومات غواړو. آرین صاحب، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. پولیس چارواکي وایي چې افغان ځواکونه ته ونیدل کندوز ښار ډېره برخه ونیسي. دوی ویل چې افغان ځواکونو د بالای سر سیمه، همدارنګه د خاکنۍ سیمه، د چاردرې سړک، روغتون، همدارنګه د چلمزار سیمه، د ابراهیم خیل سیمه، دغه سیمې دوی نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په دغو سیمو کې دوی هغه کورنۍ چې په سیمو کې پاتې دي ورته پاخه خواړه هم ویشلي دي. خو بلې خوا ته په سیمه کې اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په خان آباد بندر کې دغه اوس سخته جګړه روانه ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له سیمه ییزو حکومت څخه غواړي دغه جګړه په دې ولایت کې پای ته ورسوي چې خلک خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. دغه خلک وایي چې دغه 12 ورځې کېږي کندوز ښار کې جګړه روانه ده. دغه جګړې خلکو ته هم ځاني تاوانونه او هم مالي تاوانونه اړولي دي.
آریان صاحب، کوم سیمه چې تاسو یاد کړی اکثره له شاره بهر دي، مثلا بالای سار او همدارس ابراهیم خیل او خاکنی، دا هغه سیمه دي چې له شاره وتلی دي. لدی معلومیږي چې یوازې اوس په خان آباد بندر کې چې دا د شار هومه بلل کیږي، یوازې په دې سیمه کې جګړه روانه ده.
بله، دی خانابات بلی و دی خانابات بندر سی ده ده دی خانابات بندر او دی خونزاده گلائی سی و تو وی مسجد خونزاده ده سیمی سی دی دلتا اللہ هم طالبان میش دی هم دارنگ دی سکیسر شاعت ده زاخل سی دم دی خار مربوط سیم ده دلتا اللہ هم طالبان دی زی و سیدن کی وی چه طالبان لسی متخه کله چې ځانو وایي دلته افغان ځواکون راځي او بیا دوی یو ناڅاپه را پیدا شي جګړه پیل کیږي خو تر اوسه پورې په بشپړه توګه د کندز ښار نه ده په پاک سوی د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي ځکه چې هره شیبه هره دقیقه د طالبانو د احتمالي د ګواښونو او د حملو
احتمال شته آریان صاحب آیا اوس هم له کندوز خلک په وتلو دي ځکه چې پرون خو وویل شول چې اکثره لارې چې له نورو ولایتونو سره کندوز تړي پرانستل شوي دي
اوس هم ډېر خلک روان دي مخ په تخار او په بغلان چې وړاندې دلته څو کورنۍ وېسې د کندوز ښار څخه راوتې وې خان آباد ولسوالۍ ته راغلی وو دسې نه دوی غوښتل سې دوی ویل چې موږ د کندوز امام څخه راغلو دلته سخت توغندي راته راورېدل همدارنګه جړه به وه او هغه څه خوراکي توکي څه په کورونو کښې درلودل هغه هم تبام شوي وو دوی نور مجبور شوي وو چې ښار څخه ووځي خو د کندوز ښار لویه لاره چې د ترافیک په مرخ تړلې ده یوازې هغه خلک یې کولی شي د کلیو له لارې یا بعضې فرعي له لارې نه خپلو سیمو ته داخل شي یا د خپل د کورونو خبر واخلي او یا خپل هغه دوستانو ته څه خواړه ویسي همدارنګه د سیمې اوسېدونکي وایي چې هغه خلکو چې خپل کورونه پرېښي دي کورونه د زیاتو روغ د کسانیانو په ډریانو لخوا لوټ شوي دي
بله ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه یې معلومات راکول
طبیعي پېښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام کوي د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اورئ شئ 2 بجې او 10 دقیقې دي د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ شئ ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دې جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمدي په مشرۍ مسکو ته ځي څو هلته د داعش پر مسلې خبري وکړي له نږدې یوې اونۍ راهیسې روسیا په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بمباری کوي او مسکو په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده نو دا ویره شته چې روسان په افغانستان کې د سوریې په سر په څیر بمباری وکړي قادر حبیب د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې مسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده نذیر احمدي په ځواب کې وویل
څور لسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو تقریبا درې آزاد ولسي جرګې چې په راس کې زه په خپله یم د روسیې د پارلمان لخوا نه موږ دعوت شوي یو
د دې سفر هدف هم څه ده
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده او موږ به په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې
په هوایي مرسته خبره وکړه څرنګه مرسته هغوی کولی شي آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي
نه هېڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه موږ به هېڅ چاته اجازه ورنه کړو موږ خپل مستقل هېواد یو خپل امنیتي سکتور لرو که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه نو دوی د هوایي ځواکونه دې موږ په اختیار کې راکړي دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده په چین موږ کړی ده په هند باندې هم کوو په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې یوازې د افغانستان لپاره خطر نه د ټولې منطقې لپاره خطر ده
د روسیې دفاع وزیر ویلی ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړی ده، او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د مونږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د مونږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول مونږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به مونږ چا ته دا اجازه ونه کړو چې د دوی راشي د مونږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. مونږ به مستقل هېواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. مونږ ته هر څه غوښتنه وي د مونږ امنیتي سکتور ته باول کېږي او د مونږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه مونږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه بارتومانو کې یا نور مسایلو کې. دا په هېڅ صورت باندې مونږ چاته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره یې مرکه کوله، ښاغلی احمدزی د یوه پلاوي په مشرۍ مسکو ته ځي څو له روسي چارواکو سره د داعش پر مسئلې خبرې وکړي. همدا اوس د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردک له فرانسې څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب وردک، تاسو ته هرکلی وایم. ښاغلی احمدزی هم د روسي او په افغانستان په مسایلو کې د دغه هیواد دلچسپۍ په اړه خبرې کولې. روسیه وایي چې سوریه او افغانستان د دوی په بهرني سیاست کې لومړیتوب لري. تاسو ولیدل چې په سوریه کې اوس روسیه عملاً دخیله ده، په جنگ کې دخیله ده، بمباری کوي د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد. څه فکر کوئ چې که افغانستان هم د دوی لپاره د سوریه په شان مهمه وي، نو په افغانستان کې بم په هغه شکل سره دخیله شي؟
کچلته اجازه راکړئ چې زه اول دا خبره کوم چې د جهان د یو قطبي کېدل لنډه مرحله پای ته رسېدلې ده. روسیې او د امریکې په منځ کې هغه رقابتونه چې پخوا موجود و بېرته راژوندي شوي دي، لکه څرنګه چې امریکایان خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هېڅ ډول بینالمللي مجوز پرته په سوریه باندې بمباري وکړي، روسان هم ځان ته دا حق ورکوي چې هر ځای کې چې خپل منافع په خطر کې وي مداخله وکړي. نو د دې ویره شته ده چې په افغانستان کې هم د سوریې په شان باندې مداخله وکړه، که مداخله په عین شکل باندې نه وي چې په هوایي بمباری یا په نور نظامي مداخلي باندې متکي وي. کېدای شي چې د افغانستان پر منځ کې روسانو ډېر کارونه سرمایهګذاري کړي دي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسې د ښاغلي احمدزی خبرې کې اورېدلې وي، دوی ویل چې افغانستان په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي چې روسان راشي او بمباري وکړي په افغانستان کې. دوی یوازې هوایی مرسته ترې په دې حد کې غواړي چې افغانستان ته جنگي هلیکوپټر ورکړي یا پوځي تجهیزات ورکړي. افغانستان به په هیڅ صورت اجازه ورنه کړي چې د سوریې په شان روسي الوتکې راشي په افغانستان کې بمباري وکړي.
پریک شک نشته چې افغانان باید چاته حق ورنه کړي چې په خبره کې مداخله وکړي، مګر د امنیت صاحب خبرو ته چې هیڅ څه لکه په مو کې دا پوښتنه چې نه کېدی شي چې افغانستان څه امکانات لري چې روسان په خپله خاوره کې د بمباری نه منی کړي.
بله، یعنی تاسو فکر کوئ چې روسیه به داعش او یا نورې وسله والې ډلې یا لکه طالبان دا بهانه وګرځوي او به وایي چې د دوی سرحدونو ته، که څه هم د دوی سرحدونه لري دي خو د منځنۍ آسیا سرحدونو ته دغه ډلې ګواښ پېښوي، بنان دوی ځان ته حق ورکوي چې بمباري وکړي؟
خپل ځان ته بانه کړله او په افغانستان باندې نظامي مداخله وکړه. ریفارم کولای شي چې د داعش خطر یا د طالبان خطر بانه،
اما هغه او دا یو څه فرق نه لري. فکر نه کوئ چې په هغه ټول دنیا ورسره موافقه وه، ملګرو ملتو هم تایید کړه، امنیت شورا هم تایید کړه، دا خو هغسې نه ده. دا فرق لري چې په افغانستان کې موجود حکومت روسان په رسمیت پیژني، روسیه یې په رسمیت پیژني، ورسره اړیکې لري، څنګه کېدای شي د دې د خوښې خلاف داسې کار وکړي؟
څه خوب دی بشار الاسد رژیم هم ملګرو ملتو موسسه کې نماینده درلود، په رسمیت پېژندل شوی و، مګر چا پوښتنه ترې نه وکړه. چې امریکانو انګلیسانو به په روسي وخت کې فرانسویان او یې هم لپی باندې وکړي.
اما فکر نه کوي چې په افغانستان کې نړیوال ډیر دخیل دي، هم دا اوس هم ناتو دلته شته، نن هم په ناتو کې د افغانستان په مسلې خبرې کیږي او افغانستان لا هم نړیوالو ته اهمیت لري؟ لدې سره سره
د روسیه او د افغانستان مسائل شي مشابه نه وي، مګر په سر د هم یو کم لږ زیات مشابهت سره لرلی شي.
ډاکټر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کلن ځواب راکړئ، څه فکر کوئ چې داسې هم ویل شوي دي چې روسیه ځینو ډلو ته چې دوی فکر کوي چې له دوی سره وفادار دي یا ورسره اړیکې لري، هغوی ته وسلې ورکړي، یعنی غیر دولتي ډلې، هغه ډلې چې ځینې خپل سری وسلوال بولي؟
نو دا امکان شته، دا فکر کوم چې په همدا اوس وخت کې د یو شمېر مخالف عناصر چې د افغانستان په دولت کې هم موجود دي، د دې هڅه کوي چې موجوده حکومت ته مزاحمت ایجاد کړي او یا حتی د پولو ورته.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګ و چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د غراس په افغانستان کې د روسیې د احتمالي دخالت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې اکثره جنګیالي د پاکستان د پوځ سرتیري دي. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل دا ډله په ننګرهار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخته ده او د جنګي تاکتیک له پلوه داسې ښکاري چې د یوې تروریستي ډلې په نسبت یې ډېره روزنه لیدلې وي. ښاغلی مسلم یار زیاته کړه افغان حکومت باید د دې ډلې په وړاندې مبارزه جاري وساتي او که چیرې د پاکستان حکومت د افغانانو دښمن خپل دښمن ونه بولي، د ملي والی حکومت هم باید ورته عمل وکړي. لشاغل مسلم یار سره سفی الله ستانگزی مرکه کړی او په سر کې د پنیګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو د مؤثریت په اړه پوښتنه کړې ده.
پنیګرهار کې د داعش په وړاندې مبارزه د مسلح خواو او د نګرهار دولسونو لخوا په جدي شکل روانه ده. موږ خوشبختانه د دغې مبارزې تر څنګ د کوټ ولسوالۍ مکمله تصرف لاندې راوستې ده او هلته 200 مجاهدین د هغې محل او د مجاهدینو مشرانو د هغې سپینګیرو په توسط باندې د حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه د محلي پولیسو په چوکاټ کې د خپلې خاورې نه دفاع کوي. دا چې کوم کونج کې بیا کله چریکي شکل باندې داعش راشي خو خلک مقاومت کوي، لګیا دي او دوی قرباني د ستایلو ده. په چین کې موږ دغسې حالت کې یو شي کله د کوټ عملیات خلاص شو نو اراده زموږ دا وه چې په چین باندې یو غټ عملیات ترسره کړو چې د مرکز نه څه قوتونه ځان سره ویسو، کمانډو، هوایي قوتونه. متاسفانه کندوز کې په دغسې حالت شمال کې بدبختیانه راغله چې حکومت مجموع کې مسرور شو. موږ اوس په همدې حالت کې یو التزم مسره خوای شي تاروزونه چې داعش زموږ په سرحدي پولیسو زموږ په محلي پولیسو پوسټو باندې کړی وو، یکول هغه په شاتم به ولیدې زموږ مسره خو او هغه اوس په خپلو ساحو کې دی او دوی د دفاع په خاطر تل ورته پراته دي چې دوی د دې غرون راخوز نشي. اوس یو هماهنګي موجوده ده او لسو قوم مشترکه د حکومت خو مسره خو سره یو ځای کار کوي او د دښمن په وړاندې چې داعش باندې شهرت لري او اکثریت بدبختانه پاکستانی او بیرونی خلک دي د دوی په وړاندې جنگيږي. نو زموږ ژمنه په خپل ځای ولاړه ده او هغه په هغه صورت کې موږ مخامخ خپل جنگ راتلو چې حکومت امر ونکړي. حکومت زموږ غوښتنه طلبای کوي ده او تر دغه حده حکومت مسرور ده، د هغوی قرباني او د هغوی میړانه د ستایلو ده.
په سیمه کې د خلکو ته خلکو ترمنځ یو اصطلاح راوتې ده، دغه د داعش کسانو ته داعشیان وایي، دغه څوک دي او ستاسو تعریف څه دی له دغو خلکو نه؟
داعش خو د دې لپاره نه ده جوړ، د سوریې او عراق لپاره جوړ شوی او چې هر چا جوړ کړی نو دا یو اوږد بحث دی. خو د هغې نوم نه په استفادې سره د پاکستان استخبارات چې دلته غواړي په افغانستان کې جنګ ته دوام ورکړي، هماغه خلک چې پرونه پورې پاکستاني طالبان او افغاني طالبان او مفکوره دوی ته نږدې وه د داعش په نوم باندې مسمه کړي دي او د داعش په نوم باندې د افغانستان د خلکو وینې سکي او وژنې. دوی اکثریت پاکستاني دي او زمونږ افغانان هم ورسره شته، د مختلفو ولایتو ورسره شته، بالخصوص د نګرات ځوانان هم ورسره وي، او د داعش په نوم باندې دوی هلته جنګ کوي او اوس په داعشیان مشهور دي.
د پاکستان د خپل پوز څومره کسان به پکې او دغه د داعش د جنګ سطحه څومره جګه ده ستاسو په نظر؟
دا خو موږ ویلي دي اوس هم وایو داعشیانو ته تاکتیک د جنګ چې ده په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ داسې مهارت او تعلیم تربیه نشي کېدلی. دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساکر دي. زما په تحلیل او ارزیابۍ سره تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه یې ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی. موږ درې شهیدان ورکو خو دوی دېرش نفر مرداري دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اوریده. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت د مینوالو لپاره د لوبو له میدان او د غرس کور کلی. اوس دوه بجې او دیرش دقیقې دي. احمد شبر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د بیپولی ډاکټرانو ټولنې وویل په کندز کې د دوی له روغتون څخه طالبانو په دوامدار شکل پر افغان ځواکونو د حملې د یوه مرکز په توګه استفاده نه کوله. د دغې ټولنې عمومي ډایرکټر کریسټوفر سټوکنن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقص دی. د کندز په ښار کې تېره شنبه د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ټولنې د 1200 غړو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په الاسای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. چارواکي وایي طالبانو نن سهار د الاسای د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې تر 1200 بجو جګړې دوام وکړ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. ایران وایي راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب پلورلو په نندارتون کې د دې سربیره برخه وانخلي چې بلنه ورکړل شوې ده، او دا ځکه چې سلمان رشدي دې نندارتون ته خبرې کوي. د ناټو سرمنشي وویل په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. د روسیې د ګازو کمپنۍ ګاز پروم وویل چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه دوی د ځنډوي د یوه نامعلوم وخت لپاره. او د یونان سریعظم تیره ورځ په اسانۍ د باور رایه ترلاسه کړه او ژمنه یې وکړه چې تر 2019 کال به هیواد له اقتصادي بحران وباسي.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورئ. د خوست ملکي او پوځي چارواکو د ولایت محبس امنیتی تدابیر او د بندیانو د ایاشي البسی او روغتیایي حالت له نږدې وکړ. د خوست محبس بندیانو ځایی چارواکو ته ویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلانې پر غوښتنو غور کوي. له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
پر کندز د وسوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس د ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشي کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتي تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځ ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکي او پوځي چارواکو د محبس د امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسي لکه جامو بسترو روجایو چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ، خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یاد کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې آزادۍ راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه، د عیاشۍ نه، د البسۍ نه، د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي، د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه او محبسین نو واوري د لیلال هم په دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبس د امنیتي پوښښ او امنیتي بهبود مسله و چې دغه برخه کې هم تر ډیره حد تدابیر نیول شوی دي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم ویل چې محبس ته له پخوانه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې موږ په وظایف کې ارتباط لري توجه کړي ده. محبس چون د پلیس مربوط دی، موږ ان شاء الله هیڅ نو کوم مشکل نه لرو، ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبوسینو وضعیت هم ولیدو، امنیتي تدابیر هم ولیدل. کومه خاصه ستونزه نشته ان شاء الله تعالی، ټولو ته اطمینان ورکو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مختزي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرې کې ویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري، سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي، خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نور افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري، هغه مسلې که خارجي پشرینه دي که داخلي دي، مثال هغه د څه په وجود کې کرا لري، خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوع مشکل نشته او نه رمیګ مشکل نه لري. میار وخت افغانونی د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلاک دی پوه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د ازادۍ راډیو د پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتي مسایل ته پکتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه، د په جواب کې ویل واستوال کوخخ کوي چې محبسونو باندې بریدونه وکړي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کړي. خودوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دشمنان محبسین ته متوجه شي، د په دې اساس معنی چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو پر آماده کیږي او لکه چې افغانستان مکتب ولسوالی ولایت دوران کې نو هغه جنایتکاران په محبس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دغه جنایتکاران د محبس په یو طریقه وواجي ول چې بل لار نه لري. محکمه براد نور کی، سانوالی براد نور کی، یو لارې منده په د شتي منځور ملګری کی انفجار کی او ما بچین د فرار لار مسایت.
د چارواکو په وینا چې د خوست په محبس کې د مهال سرور 202 تنه محبوسین یا قیدیان موجود دي چې لدی جمله څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات 112 کسان توقیفي حالت کې قرار لري چې د سارانوالی حکم ته انتظار باسي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. د ګرزیوال ولسوال عبدالرزاق کاکر د پنځشنبه په ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز له امنیتي ځواکونو سره ده. له ښاغلي کاکر سره په دې موضوع نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه معلومات ورڅخه پوښتلي.
تر اوسه پورې د ولسوالۍ مرکز لا سقوط نه دی کړی، اما یو تعداد قریې کلی سقوط کړي دي چې لا تر اوسه پورې جنگ پشکی دوام لري. نیروی مردمی چې ورته وایي د خلکو په همکارۍ سره د محل تر اوسه پورې دغه مرکز د ولسوالۍ د سقوط نه بچ شوی دی. موږ د پولیس له کمبوته څخه د یوې میاشتې راهیسې سر ټکوي چې موږ قرارګاه تشه ده. کماندان د پولیسو یو میاشت مخکې ترک د وظیفې کړی، افسرانو ترک د وظیفې کړی لکه تیر څخه، نو د یو شپېته نفرو پولیسو څخه فلحال موجود په قرارګاه کې. د یوې میاشتې راهیسې 11 نفره پولیس موجود دي او درې نفره ضابطان، یو مدیر د جنایي چې هغه سرپرستی کوي.
نو کاکر صاحب په ګرزیوان کې تاسو ویل چې یوازې مرکز پاتې د نور کلی ټول د مخالفینو په لاس کې دي، جنگ هم سوای تلفات ستدی دی او کنه؟
یو تعداد کلی دغه قومندانان، محلي قومندانان، سابقه قومندانان چې مسلط دي د وګو په لاس کې دي چې وګو خپل امنیت ټینګ کړی دی. څو پوستي وي موږ د ملي پولیسو او د محلي پولیس په ګډه باندې پوستي مو درلودي چې دغه پوستي سقوط وکړه او څه کسان اخواته د دښمن تقریبا په تعداد 11 نفره مړه او 10 نفره ټپیان شوي دي، او دې طرف زموږ محلي پولیسو څخه په تعداد 3 نفره مړه او 10 نفره ټپیان لرو. هغه پوستي هم دوی سوځولي دي، د دوی لاس لوېدلي د مخالفینو لاس ته.
ولسوال صاحب، کچېرې ګرزیوان ولسوالۍ سقوط وکړي نو څنګه چې تاسو اشاره وکړله بیا به بلچراغ او پښتونکور ته هم جدي خطر نه مواجه؟
ولسوالۍ ګرزیوان یو ډېره لویه ولسوالۍ ده، پر نفوسه ولسوالۍ، ډېره استراتیژیک او بارزه ولسوالۍ. کچېرې د ولسوالۍ د لاس څخه ورکړي نو احتمال د همزمان د څو ولسوالۍ د سقوط احتمال شته دی.
کاکړ سیبو بخې کچېرې دغه کومک چې تاسو غواړئ، ځکه په یولس پولیسو یا په شلو پولیسو خو یو ولسوالۍ نه ساتل کیږي، کچېرې دغه کومک زر تر زره تاسو ته ونه رسیږي نو دغه د ولسوالۍ مرکز به سقوط ونه کړي؟
طبعا واضح خبره ده کچيري عاجل استراري کوماک اكمالات ونيسي له مرکز د پاریاب څخه دا اوس په حالم ده د ولسوالي مرکز یعنی په 15 کیلومتر شاوخه ساحه مردمی قوت په ذریعہ باندې هغه په خواهش او په سوالي شکل باندې په دغه مرکز اوس په حال ساتل شوی دی.
د ګرزیوال ولسوال عبدالرزاق کاکړو ګرزیوال د فاریاب ولسوالۍ ده. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د لوبو له میدانه په یاد لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په زیمبابوي کې دی. هڅه وکړه چې د کرکټ ټیم له غړو او ویان سره تماس ونیسو چې د خپلو تمرینونو او چمتووالي په اړه نظر څرګند کړي، خو بریالي نه شو. په راتلونکو خبرونو کې به له دوی سره خبرې وکړو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د څلورم دور ورستۍ یا پایلو به احوال درته درکو. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ څلورم دور د سپین غر بازانو د ټیم پاتلولي پایته ورسید. دا ټیم د افغانستان په غوره لیگ کې د ختیځو ولایتونو په استازیتوب لوبه کوي. د سپین غر بازان کپتان فهیم افغار چې د حملې د لاین لوبغاړی دی، د خپلې اتلولۍ په اړه ډیر زیات خوشاله دی.
فهیم افغار هم د سپین غر ټیم کپتان، ډیر خوشاله یم، ډیر ساده خوشی کوم، خپل وطن دوال د خپل مشقي وال ټول د مبارکي وایم، درنه لکم ډیر خوشاله یم، ډیر تاسو خوشاله یم، ډیر خوشاله یم.
فهیم افغار او یوشمیر نور لوبغاړو په ډیره خواري سره وکول شول د شاهین آسمایي ټیم ته چې دوه دورې په غوره لیگ کې اتلو ماته ورکړي. د شاهین آسمایي او سپین غر بازانو ترمنځ فاینل لوبي ته شاوخوا لس زره نندارچیان ورغلي وو او سلګونه کسان د دې لپاره چې سټیډیوم کې نور د کیناستو ځای نه و بیرته کورونو ته ستانه شول. د سپین غر بازانو ټیم روزونکی وحید الله وحیدی وای د څلورم دور غوره لیگ لپاره د خپل تیرو لوبو کمزوري برخې لمینځه یوړي او اتلولي وګټله.
سال چهارم بود ما بازیاری که به اصل از سال چهارم شروع کردیم.
دی وای څلورم کالو کومې لوبي چې مونږ په ګروپی دور کې وکړې د خپل سیالو ټیمونو کمزوري او قوي برخې مو پیدا کړې او د کمزورو برخو لپاره مو تمرین وکړ. د دې لپاره چې سپین غر بازان ټیم یو ګمنامه ټیم وو او پروسه کال دریم شوی وو، کمزوري برخې مو لمینځه یوړي او سکهال مو اتلولي ترلاسه کړه.
سال قهرمان مسابقات شد.
که هم د شاهین اسماعیل له ټیم سره د ملي ټیم څو لوبغاړي هم مل وو، خو بیا هم د سپین غر بازانو په وړاندې چې تر ډیره دفاعي لوبه کوله ماته وخوړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار وایي د فوټبال غوره لیگ د هیواد په حساسو شرایطو کې ډیر د ویاړ لیگ دی او په سیمه کې ساری نه لري.
زه ډیر خوشاله یم چې نن لیگ برتر د فدراسیون فوټبال د رهبری ادارې لاندې فکر کوم په منطقه کې نظیر نه لري ایجاد شوی دی. اوس تاسو ګورئ چې یو طرف جنگ دی، یو طرف وحشت دی، یو طرف انتحار دی، او بل طرف د ځوانانو خوشحالي دی، د ځوانانو فوټبال دی، د ځوانانو ورزشي کچه کې غواړي چې خپل یو بل باندې سیالي وکړي. امیدوار یم چې افغانستان کې صلح راشي، داسې ملمسیا او داسې فوټبالونه په هر ولایت کې را دایر شي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ څلورم دور فاینل لوبه د جمعې په ماښام خلاصه شوه چې څلور د درې په وړاندې پایلې سره په پینالټي شوټونو کې د سپین غر بازانو ټیم وګټله، خو د لوبې په رسمي او اضافي وخت کې یو ټیم هم کوم ګول ترسره نه کړ. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي د هیوادوالو په سترګو کې د خوشحالیو پر اوستلو سره د فوټبال غوره لیگ ډیره لویه دنده ترسره کړې ده.
فاینل مسابقات لیگ برتر روشن است.
دی وایي د فوټبال غوره لیگ فاینل لوبه ده، واقعا یو تاریخي ورځ ده. زموږ خلک ډیر لیواله دي دې لوبو ته، خلک مو دې به خوشحالي په لټه کې دي په داسې سختو حالاتو کې چې پریتیریږي. دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالي او ویاړ ځای دی چې په دې سټیډیوم کې زاړه او ځوانان د فوټبال د لیدلو لپاره راغلي دي.
کلون سالای ما اطفال زنها ما د استډیوم استان.
د فوټبال فدراسیون رئیس همدار ازویل چې د فوټبال غوره لیگ په افغانستان کې د داخلي فوټبال کچه ډیره لوړه کړې ده او هر ځل تر سره کېدلوې لزګونه زره ځوانان د فوټبال لپاره چمتو کړي چې دا ټول د فوټبال د ملي ټیمونو لپاره یو لوی مانوي شتمنۍ ده. د فاینل لوبې د لیدلو لپاره ګڼ شمیر چارواکي او زرګونه هلکان او نجونې د فوټبال فدراسیون سټډیوم ته راغلي وو. د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم د نندارچانو په ډله کې دی. سید مسعود کریمی وایي چې د فوټبال فاینل لوبې ته زرګونه خلکو راتللو د ملي وحدت روحیه نور هم پیاوړی کړی ده.
ما ورزشکارا د بین ما
دیوی زموږ لوبغاړو ترمنس هیڅ توپیر نشته. د لوبغاړو د هڅولو او د ورزش ته پرمختګ لپاره هر څومره توان چې وی لرو هڅه کوو. نن هم د فوټبال لوب ته راغلی یو. واقعا په ورزش کې یو رښتینی ملي اواله لیدل شو، په خاصه توګه په فوټبال کې.
خصوص فوټبال
د فوټبال غوړه لیگ له څلورو کلونو راهیسې د فوټبال فدراسیون او روشن مخابراتي شرکت په نوښت پیل شوی دی چې پکې لسګونه نوي څیرې ملي ټیمونه ته جلب شوې دي. د فوټبال غوړه لیگ لومړی دور د هرات استازي ټیم طوفان هاري رود وګاټه، دوه دوره اتلولي شاهین اسماعیل وګټله، او ورسته یا څلورم دوره د سپین غر بازانو ټیم په اتلولي پای ته ورسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی ستړي مشه په خیر راغلی. ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې چې د دوشنبه په ورځ زیمبابوي ته سفر وکړ، څومره لوبغاړي شامل دي مجموعاً؟
په دغه لوبډله کې خو 15 لوبغاړي دي، څلور احتیاطي لوبغاړي شته چې هغه به اوس په دې سفر کې ان شاء الله دوی حرکت وکړي. د زیمبابوي پر طرف باندې ولاړه، تاسو ته معلومه ده چې هلته یو ورځنی سیالي هم دی، ونډي ورته وایي او شل ورځې سیالي هم شته. نو خدای دې وکړي چې موږ په دغه سیالۍ کې خپل هیواد ته ورته هم ډک لاس راسو. زه مطمئن یم په یوه خبره، خدا ده چې د ډېره وخته خلکو دا شکایت هم کوه چې روزونکی نسته. اوس هغه دی روزونکی هم راغی، هغه به هم انشاءالله زیمبابوې ته رسیږي په دغه سفر کې. نو خدای دې وکړي چې هغه نوي لوبغاړو ته چې چانس ورکول شوی دی چې هغه هم ښه وځلیږي او په مجموع کې د افغانستان ملي لوبډله یو ښه دستاور بولي.
زمام الحق چې د کرکټ بورډ لخوا نوی روزونکی ګمارل شوی دی، دوی مخکې له مخکې زی یا له ټیم سره یو ځای زیمبابوې ته رسیږي که څنګه؟
په دوبۍ کې به سره یو ځای کېږي انشاءالله. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ملي لوبډلې هم سفر وکړي. لومړی به دوی دوبۍ ته ځي، بیا به دوبۍ نه زیمبابوې ته سفر کوي. هوا هلته به دوی سره یو ځای کېږي انشاءالله په دوبۍ کې. او دغه نه مخکې چې رسمي سیالي شروع کړي، درې دوه دوستانه سیالي ولته د دوی دغه مالک مون سره کوي. نو په هغه کې به هم د یلته شتون ولري دغه لوبډلې ټول. دا چې موږ ټول د ملي لوبډلې هغه تیر ډیټا ورستولی د په هر حال چې د نږدې سه یو ګوري هم به دوی سره بلد سي. دغه سیالي هم دغه دفار دي چې د ته لوبغاړي معلوم سي. بیا د ده سره د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی مرستیال ښاغلی تاج ملک عالم هم ملګری دی چې هغه دغه سفر مشري په غاړه لري. نو انشاءالله په دواړو به همکاري سره کوي. او په مجموع کې تاسو معلومه ده چې هنزي معمول حق هغه یو لوبغاړی دی چې هغه په دنیا کې دغه په اصطلاح باندې د رنزونو ماشین حسابل کېدی. ټول خلک هم دا شکایت کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټینګ شو بس کمزورې ده. موږ د دې ظرفه دي خاطر باندې کوشش وکړي چې مکمل یو بیټسمین خپل روزونکو وټاک.
مننه ښاغلی فضلی، د سویل کېږي چې د کرکټ دغه لوبي په ژوندۍ بڼه نه خبرېږي، آیا دا حقیقت لري که څنګه؟
بالکل، موږ ډېر کوشش وکړي ځکه چې هغه ټین کرکټ چې هغه یو نړیواله شبکه ده، نو دا هغه لګښت یا مصارف زخت زیات راکلي. خو بیا هم موږ ډېر کوشش وکړي. در دې مال افری خدا شمال میږي چې دغه سیالي په ژوندۍ بڼه نه دي، خو البته د مالی ریډیو ګان د خواسته او د افغانستان د کرکټ د فیسبوک پیج نه به هم دغه بال په بال باندې ټول یوادوال ته انشاءالله موږ معلومات ورکوو.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخونکي خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو ورونکو سلامونه می ومني. اروپان وای چې خولینوم مناسبت سره د کورنۍ غوړه چاپریال او د روزنې مناسبه طریقه د موشم لپاره د پرمختګ لومړنی عامل دی. انسان په پرمختګ کې کوم مهم رول لوبوي؟
که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دوه ډول ویدلې وي. شخص د کمتري احساس کوي کله چې انسان ځان کم محسوس کوي، هغه د ژوند په هر برخه کې بیرته پاتې کیږي.
کورنۍ باید د خپل ماشومان لپاره څه ډول نمونه وټاکي؟
په قیامت کې هم سړی په نمونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. تورګولو، خړګولو، داسې نور نمونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي.
دا او دې ته د ورته پښتنو ځوابونه په نننۍ د کور کلی خبرونه کې چې فرشته مرسالې درته وړاندې کوم پیدا کړی. قدر من دوستانو پرونی لحاظ خ او غرنوم دیو ماشوم شخصیت له ماشوم توبه مثبت خاطبی کچری دیو ماشوم لپاره داسې نمغره کړو چې سم مانونه لري نو خای د ژوند په وګدو کې د ماشوم پر شخصیت بدغیزه وکړي. د خوست اوسنکی محمد شریف زدران وای چې په افغانستان کې خلک په درې ډوله نمونه غوره کوي. نو موري وای
له اسلامي منابعو څخه، له تاریخي منابعو څخه، او له طبیعت څخه. له اسلامي منابعو نه محمد باید پکې وي، احمد باید پکې وي، نه بسم الله او څو څو. مګر په تاریخي لحاظ مثلا ما چې درته وویل چې عطل او یا ما او جمشید داسې نور نومونه، او له طبیعت نه چې اخیستي دي سپینګل او تورګل او زیړیګل داسې نومونه هم خلک ږدي. په پېښور کې ما درس ورکوو په کچاګړۍ کې، نو په سیند کې مې اوله ورځ چازري اخیسته د یو الک نوم کټور و، او ما چې مجرد کې غاږ وکړ چې کټور ټولو ماشومانو خنده ور باندې وکړه.
لکه څنګه چې مور پلار په اولادونو باندې حق لري، همداسې اولادونه هم په هغوی ځینې حقونه لري چې باید پر ځای شي. د اولاد له حقونو یو هم د مناسب نوم کېښودل دي. جاوید چې په یو رسمي اداره کې کار کوي وایي کله خو داسې بې معنا نومونه اوري چې لیکل یې ورته سخت وي.
یعنی بعض نومونه متراضی چې تعجب کړم بالکل. سالخوش، زه نه پوهیږم سالخوش څه معنا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، کندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مس شاګل نر وي.
د پکتیا اوسنکی امان بیا وایي چې که چیرې په ماشوم باندې سم نوم کېنښودل شي، کله چې بیرون وځي خوندی کې شاملېږي، د همزول له خوا ډېر زورول کېږي. هغه د خپل وراره کیسه کوي.
په دې باندې نام کې خودلو زیړاګل، بیا چې کوم وخت دا صنف ته لاړلو، د هم صنفیانو په کله یو نام ورته خودلو، کله به بل نام ورته خودلو، خو اخر راغلل پلار دی وی چې و پلار ته په ما باندې څه نام یې خایده. د زیړاګل پیانې په وای استلا باندې ماته معنا کا چې د زیړاګل نام چي ده. کمانای وی ماته منار او بس چې زپ دی خپل نام باندې پوي شم، او کمانای نیوی دی ما نام به حتمن ته بدلوي. بیا دی پلار هرڅ چې ورته ووي چې وزه خو مخوس نام در باندې خای د پکلی کام کې دی امدغه نام دی. زه ورته شلاشلو وی چې نه، زما نام به اصلي میرویس خان اگدی، ولی کته نره د انتخاب وی نو زما نام میرویس دی. اخیر پلار دیغه خبرې ته مجبور شول، لاړل په وزارت داخله کې عریضه وکړه، د خپل نه یې نه امر واغستلو، د مکتب نه امر ورته واغستلو، او د نام چې په سابقه یې زیړاګلو په میرویس باندې ورته تبدیل کړلو. چون چې دا بیا هم دغه القایب په دیغه فامیل کې، یعنی په دی نورو خلکو کې زوریده وای، روحن په دې باندې فشار وو، ولی خلکو به ورته وی چې زیړاګل، در حال کې چې دا ورته وی چې زما نام زیړاګل نه دی، زما میرویس خان دی.
د کابل دی اوسیدونکو روشن بیا خارجي نمونه نه خوښيږي، وایي که نوم د خپل هیواد وي او ښه معنا ولري نو په غوږونو ښه لګېږي.
نوم مې ښودل مثلا ډیډی دی اله سونیتا دا، او نه پوهېږم تیرینا او کچی وچی، کنه دغه نومونه بیا ښه نه ده. په دې زموږ مسلمان خلکو مسلمانی نوم دیکې دي. دغه د مثلا بیبی اوا زهرا، کنه دغه نومونه مسلمانی نومونه دي، غیر دغه نه نور نومونه دي. ټول مسلمانی نومونه هم هغه دي پکې دي. چیرته یو ښه نوم، چیرته خدا نخواسته یو بد نوم. دغه د مثلا یو چیرته ځي مثلا بیبی اوا نوم دی اخلي، کنه څومره ښه سړی باندې لګېږي. ډېر سړی افتخار کوي د خپل په نوم باندې، چې زه څه ښایسته نوم لرم چې ماته بیبی اوا غږ کوي، کنه. او پاتې شو که سونیتا نومي، خالي سونیتا اخلي، اما دا نوم د سړي نه خوښېږي.
روشن وایي چې خپل نوم نه دی خوښ.
د خپل نوم نه مې والا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم. ورکې که یو ښه نوم به یې راباندې ښایي و ما هغه به زې مور ته ویلې مالې، ولې بیبی اوا به دې راباندې ښایي و څه ښه نوم ده. ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. نه مې خوښېږي یو دغه ټول سرک په سرم روشن، دغه په سرم روشن، کنه دا کمپنی د روشن نه ټول چېرته یادېږي دیدې په سم مې نه خوښېږي.
روشان خو خپل مور نه ګیله کوي چې ښه نوم یې نه دی پریښی، واورو چې خپله یې په اولادونو کوم نومونه ایښي.
د مور داسې ښه نومونه دي، یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بیبی رقیه ده، بله یې بیبی اجره. دغه نمونه مو په لورګانی هي فکر زغر تر ډیر کوم باید او خنوم باندې یاتسي
د ورده غوښنه کې احمد بیا د خنوم په خودلو کې د کورنۍ پوها ډیره مهمه بولی
ولا د نوت علمیت خلکو پر اړه لري چې سابق و د خلکو چې څوک به داسې او ښه باتور شي ولیدل نو د غوښونو ولاو کده حیوان مو په خوي سول کزمره داسې نمونه په خول یا بعض نور نمونه په خول شي دغه تعبیر دای نشوي کولای او ډیر په دغه ګلونو پورې د موږ د خلکو نمونه بسته دي زیړ ګل او تور ګل او سور ګل او شین ګل او داس دا شرعي نمونه نه دي د مخ په لپاره کې داسې وړه دي یو سور ګل نه یو تور ګل نه یو ګل یو شین ګل یې پاتې دي چې یو بیرغ د افغانستان جوړې ده
اکثره کسان کوشش کوي چې پالک باندې پلار ته ورته او پلور باندې مور ته ورته نوم کیدی د پکتیا اوسیدونکو نجیب الله وایي چې د اولادونو نومونه یې دته نه دي ورته خو مانادار دي
مثلا زبانم نجیب دی یو زوی مې وایس نمیږي بل زوی مې همایون او خالد حامد
او لورګانی
او لورګان نشم ویل
نمونه نه اخلي
نه هم نمونه آریا او رویا نمونه
اول دی ولی ونو وختل چې وای
تاسو د فتن سوال
څه فکر کوي دی یو خنوم انتخاب څومره په سړی باندې خلګي
طبعا خنوم چې وی سړی د مخجلت نه وځي که خراب نه وي نو سړی اما ټولن کې خجلت ورکی
په ماشوم باندې خه او مانادار نوم کې نه خودل شي لرونی په لوه هم جوړیږي د کابل په هانتون استاد آریانا وای چې غیر مناسب نوم دومره بد اثر لري چې بیا غوي درس هم سم نشي زکولای
کله چې ماشوم نړۍ ته راځي هغه ماشوم ته د همغه ټولنې له اصولو سره سم له شرایطو سره سم باید ښکلی نوم ورته کېښودل شي یو نوم دی په ټولنه کې هغه وخت مرواج دی هماغه نوم باید کېښودل شي کېدای شي ځینې نومونه ډېر ښکلي وي مګر په هغه وخت کې نور له رواجه لوېدلي وي که دغه نوم ښه نوم وي ښه معنا ولري ښه مفهوم ولري او په ټولنه کې ښکلی نوم وي دا ماشوم پرې ویاړي او که چېرته یو څه له موده لوېدلی وي په اصطلاح یا خدای مکه معنا یې څه ښه نه وي بیا هغه ماشوم په ټولنه کې یو څه تر تاثیر لاندې راځي ځان بې جرته احساسوي مکتبونو کې په پوهنځیو کې حتی کله چې د محصلینو حاضري اخیستل کېږي یو نوم چې لږ هم له مود نه پخوانی وي بیا هغه محصل یو ډول یا شاګرد داسې د بې جرتۍ یا د کمترۍ احساس کوي فکر کوي چې زما نوم تر نورو بېرته پاتې دی او همدغه بې جرتۍ د دې لامل ګرځي چې دا په خپلو زده کړو کې شاته پاتې شي فکر کوي چې زه تر نورو بیرته پاتې یو څوک یم په رواني لحاظ دومره پر یو چا نوم اغیز لري که چېرته نوم یعنی منفي اړخ ډېر وي که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا کوم غلط نوم نه وي خو له دوده به لوېدلی وي شخص د کمترۍ احساس کوي او د کمترۍ احساس تر ټولو زیات ضعف دی د انسان دپاره کله چې انسان ځان کم محسوس کړي هغه د ژوند په هره برخه کې بیرته پاتې کیږي نوم د معنا په لحاظ وسنجوي نوم له وخت سره سم کېدی
دا چې اسلامي پلوه د خنوم ټاکل څومره مهم دي دینی عالم نور الله کوثر نه مپختلی
دا دوار خلری لمړی اړخ دودی سړخ ده چې د ټولن لحاظ نه معمولا خلک خو نمونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودی حق ده بل اصالتي حق ته چوغره اسلامي حق ده د اسلام نظر نه خو نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي په هغه حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چېغه خلک نوم انتخاب سي د خلک نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنو مرته انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادېږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي خپل نوم باندې شرمېږي ډېر زیات داسې نومونه زیړګلو تورګلو خړګلو داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو مخکې ډېر وران نوم زه نه غواړم نوم یې واخلم په حاضري کې د جنۍ نوم و کله مې چې د جنۍ ته وکتل همدا څوک بیا هغه یو ډېره ښکلې جنۍ وه خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پرې ایښی و یو رقم احساس د خجالت یې وکړی ځکه زه لومړی ځل د غوسې ته ورنوتلی وم نو دا داسې نوم باید ونه وښودل چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي عبدالله عبدالرحمن دي دا ښکلي نومونه دي د ښځو لپاره هم داسې موږ په اسلام کې ډېر زیات ښکلي ښکلی پیشوایان لرو د خزو لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه په فارسي کې بعضې نومونه د پیغمبر اسلام هغې نه منع هم کړی شاهین شاه د پادشاهانو پادشاه دا مبالغې نوم ده دا خو یقینا دا د خدای نوم ده او دا رقم د ټول نړۍ واکمن ټول واک داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډیر زیات سمون نه خوري نه باید سړی کېږي.
شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم